د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د استاد محمد صدیق پسرلی د اتم تلین په مناسبت د استاد د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ به واوري چې د استاد غزل بند بیا چاپیږي.
د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی.
د ارواښا تسکین مانیروال د شاعرۍ په اړه چې تېره اونۍ د ژوند پور پرې کړ له پروفیسر نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره غږېدلی یو.
په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کېښود نو دا صرف یو سړی نه دی، بلکې دا خاوره کې مونږ مینه دفن کړه.
عبدالهادی مجروح د خپل تازه ژباړل شوی کتاب په اړه راته غږېږي.
کتاب کلونه مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کو، بیخي تکراری سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال تسکین مانیروال د جنوري پر لسمه لور پیخې ناروغۍ ومړ او د ثوابۍ په کوزه مانیری کې په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تسکین مانیروال په 1909 زیږدیز کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزه مانیری کې زیږیدلی وو او په یو دولتي ښوونځي کې استاد وو. ارواښاد مانیروال په خپل ژوند کې د شعرونو یوه ټولګه خپره کړې، خو ډېر شعرونه یې ناچاپه پاتې شول. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان د نوموړي مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره لویه ضایع بولي او وای ارواښاد مانیروال په پښتو ادب کې د یو ځانګړي اسلوب او طرز څښتن وو. په روانه خپرونه کې د ارواښاد مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه له دوو ادیبانو پروفیسور نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره مرکه لرو. د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په ومه په خوست کې مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړ پوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو وغوښتل چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. له ویناوو وروسته ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. مشهور شاعر پیر محمد کاروان چې په دې مشاعرې کې برخه اخیستې وه د مشاعرې ستاینه وکړه او ویل چې داسې ښکلي شعرونه یې پکې واورېدل چې زړه یې ورسره باغ باغ شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای افغان خبریالان تر سخت سانسور لاندې دي او داسې قانون نشته چې د خبریالانو کار خوندي کړي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر نوري ازادي راډیو ته له هغه وروسته د څرګندونه وکړې چې طالبانو په کابل کې درې هغه خبریالان ونیول چې خپلو انټرنیټي چینلونو ته یې ویډیوګانې جوړولې. نوري وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو د وژنې، سانسور او نورو ستونزو په اړه هیڅ ډول قضیې نه دي څېړل شوي او هیڅ ځواب ویونکی بنسټ نشته چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. د نای د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو لوبیا واکمنې دو وروسته په کابل کې شپږ خبریالان وژل شوي او 24 خبریالان تر اوسه د طالبانو لخوا نیول شوي چې د څو ساعتونو یا ورځو بند تیرولو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت څه موده وړاندې یوه توصیه لیک رسنیو ته استولی و چې له مخې یې خپل پروګرامونه برابر کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بیان د ازادۍ په اړه کومه مشخصه تګلاره یا طرحه نه ده وړاندې کړي.
مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. پسرلی دې تللی وي، د سوي زړه آواز یې اورم. د 2014 کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هند په یوه روغتون کې له دې نړۍ سره مخه وکړه او د کابل په شهدای صالحین هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد پسرلی د قبر په شناخته د هغه دا بیت لیکل شوی: ستا لارې بڅاري د وفا په انتظار به وي، ستا لارې بڅاري د وفا په انتظار به وي، سل ځلې کشنه واخه زما له ګوره ووتل. خو آیا د استاد له وفاته 3 کاله وروسته د پښتو ادبیاتو پنځونکو، کره کتونکو او لوستونکو د ارواښاد استاد پسرلي له اثارو سره وفا کړې که نه؟ د استاد د غزل بڼ ګلانی پاللی کنا، آیا اوس هم په ماته شپیلۍ کې نغمې غږول کیږي، او آیا په کوچی ملا پسې څوک اقتدا کوي کنا؟ د استاد پسرلی د اتم تلین په مناسبت په جوړ شوي راپور کې مو د همدې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی اتم تلین وو، چې یادونه یې په ټولنیزو شبکو کې د استاد پسرلی په شعرونو او د هغه د شعرونو په اړه په تبصرو وشوه. ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د شعر او نثر لیکلو ترڅنګ د افغان ادبي بهیر او سپیدې مجلې په څیر د ګڼو ادبي ټولنو او خپرونو مؤسس هم وو، چې د استاد په خپله وینا دې ټولنو او خپرونو په پښتو ادب کې نوې ساه پوه کړه. د استاد پسرلی په اړه ویل کیږي، هغه وخت چې په افغانستان کې سیاسي او وسلوالو ډلو ادبیات د خپلو سیاسي او جګړیزو مقاصدو لپاره کارول، استاد پسرلی هڅه وکړه چې په ادبیاتو کې د مینې او وطن پالنې زړی وکړي او د ادب ګریوان د سیاست او جګړې له منګلو را خلاص کړي. شاعر او لیکوال راشد خټک چې ځان په دې نیکمرغه ګڼي چې له ډېر کم عمر څخه له استاد پسرلی سره آشنا شوی، د نوموړي شخصیت او شاعری بې مثاله بولی.
پسرلی صاحب خو شخصیت او شاعری دواړه داسې یو مقام لري چې هغه په پیړیو پیړیو کې چرته زیږي، بیا په داسې خوار قوم کې لکه افغانان او پښتانه په دوی کې خو ډېر قحط دی داسې خلکو. شخصیت یې هم دومره لوړ و لکه څومره چې شاعري وه، په داسې یو وخت کې چې بیخي زموږ د ټولنه د افراط ښکار و لکه څنګه چې اوس ده. په داسې وخت کې د عقل خبره، د دلیل خبره کول، یا د امن او د کتاب خبره کول، دا ډېره ګرانه وه، او دوی په هغه وخت کې دا کار کړی دی. زموږ زیاتره ملګري داسې لیکلو کې یا په وینا کې چې خبره کوي، نو دوی شاید تسلسل گنی پسرلی صاحب. ما په خیال داس بنی زکه چې یو خدومره وخت پکې تیر شوی دی، کدی شه د هغه نتیجه هم دیغه. پسرلی صاحب ځان ته یو خپل لار لري، شاید چې څنګه پیچلې دي او څنګه تصویرونه خي، دغه سه پسرلی صاحب هم لري. خود دوی بیا په کلام کې خغه عمره عربي او فارسي او هندي توري نشته سمه چې شاید لري. پسرلی صاحب ژبه ډیره خوګه لري، ډیره کلیواله سوچه ژبه ده. بل دا چې پسرلی صاحب چې کومه رواني لري، هغه شاید سخت دی چې سړی په اسانۍ سره ووي. پسرلی صاحب ډېر ساده ده، دوی شاعري ډیره ساده او روانه ده، او دغه سې نثر هم خوږ دی. که دوی لنډې کیسې لیکلي دي، که ناولونه یې لیکلي دي، دا کوچۍ ملا، بخملي صحرا، دغه د اعلی نثر نمونې دي. نه صرف دا چې د ناولو یا د کیسې په دغه باندې پوره دي معیار باندې، بلکې ژبه یې هم ډېره زیاته خوږه ده. یعنې که څوک ښه نثر لیکل زده کوي هم باید ویل ولي. او شاعري هم داسې ده چې دوی په هر اصطلاح یا هر تور یا هر مضمون چې راخلي، هر ځل یې نوې معنی ورغوندي، لکه په نوي نوي انداز کې راوړي. ډېر زاړه او مخل شوي او سولیدلي مضامین چې دغه زموږ شاعران یې راوړي، پسرلی صاحب شعرلی هغه بیخي جدا راوړي، لکه یو نوی انداز ورکی، نوې معنا ورکی، او د شاعرۍ محیط یې بیخي جدا دی. هغه په انګرېزۍ کې چوتوي چې میچ لیس، د دې د مقابلې د دوی په شان بل څوک نشته.
که څه هم راشد خټک استاد پسرلی د کاظم خان شایدا د لارې لاروی نه ګڼي او د خپلې لارې څښتن یې بولي، خو ځوان شاعر ذاکر حماس بیا استاد پسرلی او شایدا د یو بڼ یعنی هندی مکتب ګلان بولی.
زما په اند د شعر د ټولمنلي تعریف له مخې د شعر روح یا د شعر جوهر د نورو سبکونو په پرتله په هندي سبک کې بارز او جوت دی. د دې سب شاعران که څه هم د شعر په ښکلایي اړخ ډیر باورمن او ډیر تمرکز کوي، یعنی شعر د شعر یا هنر د هنر لپاره نظریه پالي، خو ترڅنګ یې هغه د رضا براهنی ذکر شوي مسولیتونه هم نه هیروي چې هغه د ځان پر وړاندې، د ټولنې پر وړاندې او د تاریخ پر وړاندې مسولیتونه دي. په پښتو شاعرۍ کې د شاهدا ترڅنګ استاد پسرلی هم د هندي سب په استادو او نزدخیالو شاعرانو کې راځي، او که ووایو چې د سیمې په سطح د دې سب بسیاله شاعرونو مبالغه نه ده. د استاد په شاعرۍ کې د هندي سبک بارز ځانګړتیاوې په لویه پیمانه شتون لري، لکه د صاحب تبریزي په خپل شاعرۍ کې د مداول مثل جالبه او کوي فریکونسي لري. زما په اند د استاد یوه مهمه ځانګړنه د استاد شعري ژبه ده. پوهیږو چې شعر په ژبه کې رامنځته کیږي، د استاد ټولې کلمې کنایې او اصطلاحات چې د افغانستان له اصیل فرهنګ سرچینه اخلي، نو د ده په شاعرۍ کې د ژبې سکښت او د کلمو انتخاب او ځای ډېر رسا او څرګند دی. د بیدل د یو بیت په بنیاد که معنی او مفاهیم هر سوالی هم وي، خو د ژبې نارسایی ارزښت کموي. د استاد بل بارې څه ځانګړنه دا ده چې استاد لکه د نورو لویو شاعرانو د غزل تر څنګ په نورو شعري کالبونو کې هم تبازمی لري. د خوندورو نظمونو تر څنګ د په څلوریزو کې د ژوند ډېرې تجربې او اندېښنې خوندي کړي دي. د استاد د شاعرۍ کیمیت هم زیات دی. موږ کولای شو چې بېحد موضوعاتو ته متضاد لیدلوري د په شاعرۍ کې را پیدا کړی شو. په وروستیو کې د ادب له لاروی غواړم چې که استاد منه لوستی، استاد ولولی. لوی شاعران د ژورو افکارو، د تخیل، د وسعت او د انساني روانپوهنې او تزکیې پراخه او سرشاره سرچینې دي.
استاد پسرلی وایي، د دیوالونو په چولو کې ږدي توی شوي ویښته، زه هم په سمڅو کې بې درد دنیا پرېښودمه. راشد خټک وایي، د استاد پسرلی له شعر سره هم همداسې چلند شوی چې نه د هغه په ژوند او نه یې هم له مرګ وروسته شاعري هغه سیل واستل شوی چې په کار وه.
استاد چې نو هغه خلاصه کوي، استاد چې کله و هم چا نه دی لوستی، یعنې څنګه چې لوستل په کار دي. لوستل نه مانا دا نه ده چې هیچا به نه لوستی. زه وایم چې چا نه دی لوستی، مانا مې دا ده چې خلکو نه دی لوستی، یعنې ډېرو کمو خلکو لوستی و، یا چې په صحیح مانا یې پېژندلو. چې وفات شو نو بیا خو لږ ډېر خلکو دغه کړه چې لټون یې پسې پیل کړه. چې استاد و نو دومره نه لوستل کېدو څومره چې حق و. اوس هم هغه صورت حال دی، یعنې داسې نه دی لوستل شوی. یو وجه خو دا کېدای شي چې داسې د خواصو شاعر دی، یعنی عام د ولس شاعر نه دی. مجروح صاحب په یو مقاله کې وایي، بهاءالدین مجروح، چې زموږ ستونزه هم دا ده چې کم ولسي ادبیات دي هغه خلکو ته رسي، او د خلکو د ولس دي هغه عمره لوړ نه دی، او چې کوم کتابي ادبیات دي هغه بیا ولس ته رسي نه. دا بیا په کتابي کې هم خاص دی، لکه څنګه چې شاید نه دی لوستل شوی، یا کم مینوال لري، یا ډېر کم خلک لږ خلک پرې پوهېږي. دغسې پسرلی صاحب هم یو بل علت کېدای شي دا هم چې هغوی داسې د شهرت یا د ځان ښودنې شوقي نه وو. تګ راتګ یې هم ډېر کم و، غونډو ته، محفلونو ته، یا د ادبي خلکو سره تګ راتګ یې داسې ډېر نه کوو. په هغه معنا چې لکه ټولنه کې یو فعال انسان و، یو د مشر رول یې لوبوه، خو د ادبي شهرت وږی نه وو. بلکې کله کله به داسې په خندا کې خبره هم وکړه چې د ځنه خلکو شهرت د هغوی د قلم نه، بلکې د هغوی د خو مرهوني محنت وي. چې دوی ګرځي ډېر هر ځای کې حاضر وي، نو بیا خلک یې کوي. خو داسې ده چې د ادبي شهرت خو د چا په ژوند کې، یا د هغوی د دوه درې کاله پس نه معلومیږي. دا خو بس سل کاله، دوه سوه کاله پس چې دوه پیړۍ پې وړي، بیا معلومیږي چې دا سړی څومره مشهور و، څومره شهرت یې لرلو، یا څومره حقدار و. که داسې ډېر لیکل پې وشي، سیمینارونه پې جوړ شي، غونډې جوړې شي، بیا به خلک هم وپوهېږي. دغه پېژندګلوي په راتلونکو خلکو باندې، او په معاصرو باندې، ځوانانو باندې، دا چې هغوی خلکو ته ور وپېژني. پسرلی صاحب
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي، د استاد پسرلی د شاعرۍ عظمت ته په کتو سره هغه سې نه دی لوستل شوی، خو د پخوا په پرتله اوس په ځوانانو کې د هندي سبک مینوال ډیر شوی، چې په همدې خاطر د استاد پسرلی شاعري هم لوستل کیږي.
د استاد پسرلی د شاعري په دې وختونو کې نسبتا لوستل کیږي. دلیل دا ده چې یو خو په پښتو شاعرۍ کې د ښې شاعرۍ په اړه نسبتا خبرې زیاتې شوې، بل په ځوانانو کې د هندي سبک خواته تمایل زیات شوی. ډېری ځوانان که تاسې په فیسبوک کې یا په نور ځایونو کې چې شعرونه خپروي یا خبرې کوي، د شاعدا په اړه، د هندي سبک په اړه، د استاد پسرلی په اړه، د بیدل په اړه، او د هندي سبک د نورو لویو شعراو په اړه خبرې کوي، او د هغوی په اړه خپل ذوقي تمایل ښیي. دغه تمایل د دې سبب شوی چې استاد پسرلی ته هم د ځوانانو تمایل زیات شي. او زما نظر دا دی چې تر یوې لسیزې وړاندې اوس حالت ډېر ښه دی د استاد پسرلی په اړه. د هغه د لوستونکو تیف پراخ شوی، په دې کې ډېر نوي ځوانان هم شامل شوي، ډېر پخواني د ادبیاتو پخواني لوستونکي، د شعر پخواني لوستونکي، هغوی تمایل پیدا کړی چې استاد پسرلی ولولي. خپله له ما څخه په د مختلفو ځایونو نه غوښتنه شوې چې د استاد کتاب ورته ورسوم، یا د استاد په د شاعرۍ په ورسولو کې مرسته ورسره وکړم. ما د استاد کتابونه ګڼو هیوادونو ته او ډېرو خلکو ته لیږلي، چې د هغوی ریسپانس، د هغوی عکس العمل هم مثبت وو د استاد شاعری په اړه. نو زما په نظر تر پخوانیو کالونو خو وضع بهتره ده. یو دلیل دا ده چې په پښتو کې نقد د شعر په اړه خبرې زیاتې شوې، د شعر تیوري زیاته شوې نسبتا. او بل خبره دا ده چې کله کله په یوې ټولنې کې د یو سبک خواته تمایل په طبیعي ډول زیاتېږي، کله کله یو سبک ته، کله بل سبک ته. په اوسنۍ زمانه کې د هندي سبک خواته تمایل زیات دی، ځوانو شاعرانو، د زلمکیو شاعرانو. او څوک چې هندي سبک ته تمایل لري، ضرور دی چې استاد پسرلی او شاهد او حمید بابا او په فارسي او نورو ژبو کې د هندي سبک لوی شاعران باید ولولي. نو دې تمایل هم لاره خلاصه کړي چې استاد خلک ولولي. البته څومره چې د ده حق دی او څومره چې د ده شاعرۍ عظمت دی، هغه سی خلا هم توقع نشي کېدای، خو په پرتلیز یا نسبی ډول وځه ده.
که څه هم د استاد پسرلی د هنر مینوال د هغه په کتابونو پسې لاله هندوي او په بازار کې یې نشي پیدا کولای، ډاکټر احسان الله درمل دوی ته دا زیری لري چې د استاد پسرلی په غزل باندې کار کړی چې هم یې نوي شعرونه ور زیات کړي او هم یې د پخوا په پرتله ټایپي تېروتنې ورسمې کړې دي.
د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې زه استاد غزنفر په ګډه د استاد پسرلی د غزل بڼ یا د غزلونو د کلیاتو په لوستو بخښو، او هغه ټولې غزلې چې چاپ شوې وي په غزل بڼ کې، او هغه چې استاد له پېښور څخه تر استرندو وروسته په کابل کې لیکلې وي نوې چاپ شوې په غزل بڼ کې، هغه ټولې مو د اصلي متن سره وکتې او ایډیټ مو کړې. کومې غلطۍ او پروفی او کمپیوټری غلطۍ چې په غزل بڼ کې وي هغه مو ټولې سمې کړې، او د غزل بڼ یو نوی متن مو تیار کړو چې نوې غزلې هم پکې وي او متن یې هم د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بڼ ډیر دقیق او ډیر سم دی، ځکه چې ټکی په ټکی د استاد د قلمي نسخو سره کتل شوی. نو دغه متن تیار شوی او خبرندوی ټولنې ته ورکړل شوی، ان شاء الله چې په لنډه موده کې به چاپ شي. او په یوه وخت کې ځینې نور سپارښتنې چې د غزل بڼ د صحافت او د تغسل لوی شاعرۍ یا یو کلیات د پوره ضرور وي، هغه به هم پکې شامل وي.
د غزل بڼ تر څنګ د استاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نور 15 کتابونه هم شته چې په خوا چاپ شوي، چې ډېرې اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او مینوالې د بیا چاپېدو غوښتن کې دي.
لکه تصویر درته ولاړ دی تسکین، لکه تصویر درته ولاړ دی تسکین، سای وتلې له صورت یاره. په فرهنګي خبرونو کې مو اوریدل چې تسکین مانیروال هم د ژوند پیټی له اوږو ښکته کړ. تسکین مانیروال څوک وو، څه یې وویل او څه ترې پاتې شول؟ د هغه له دو ملګرو شاعرانو پروفیسر نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره مو د نوموړي د ژوند او شاعرۍ په اړه خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه یوسف صاحب او مانیروال صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه له ښاغلي انور مانیروال څخه کوم چې دروخات تسکین مانیروال له نوم سره باغه خلک آشنا وي چې له ادبیاتو سره یې سروکار دی، خو که د خبرو پیل له همدې وکړو چې تسکین مانیروال څنګه د پښتو شاعرۍ تر ګلبڼ راغی.
په 1900 کې یا یو کال دوه کم یا زیات داسې دغلته شاعري شروع کړه، او دوی په فارسی باندې هم ډېر عبور لرو، په فارسی باندې پوهېدل، اردو باندې، په انګریزي باندې، پښتو، دا درې څلور ژبې دي له ډېرې ښې ورتلې، او د دې د ادبیاتو سره هم ډېر بلد و، پوهېدل به پې ویل به یاد و، د فارسی، د اردو، شاعری دغه شان به موسیقی هم چې درو د پښتو د فارسی د اردو دا به اوریدله ما سره به اکثر چې ما نه وچه د راغلو یا بزلړم یا بچ ته په لار کوسه کې ملاو شو چې دا سه نوې سندره به اوریدلې و نه به ځان سره ډاونلوډ کړو بیا ما ته ویل نو په دغه جبو باندې ډیر پوی دو د ادبیات سره ډیر زیات آشنا او بیا د موسیقۍ سره او په دغه وختونو کې دی یو نظم لیکلو چې هغه ډیر زیات بیا مشهور شو هغه د هر سندرغاړي په خوله باندې چې ښه خوشی سارا وې زستا وې ته زما وې زمونږ بیا له دنیا وې نو دغه نظم بیا چې دی نو ډیرو سندرغاړو تر اوسه پورې هغه په دې محفلونو کې هغه ویل شي او ولسته نه هغه شان خوند اخلي.
یوسف صاحب د تسکین مانیروال په شاعرۍ کې تاسو ته کوم رنګونه ډیر جوت ښکاري؟ یعنی هغه د خپل شعر په لمنه کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی وو؟
تسکین یو کثیر المطالعه سړی وو، ګوچ هغه یو رندو، یو داسې رندو چې باغی وو لکه د اردو ژبې د صاغر صدیقی په شان چې څنګه چې هغه وایي چې آو ایک سجدہ کریں حال میں مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ صاغر کو خدا یاد نہیں. دغه سده هم د معاشرې د ټولنې بعضې تهذیبي منافقتونه او مصلحتونه بالکل رد کړو. د دې سره سره د دې باوجود هم په هغه کې چې کوم خدا ترسي وه، په هغه کې چې کوم درویشي وه، خدای سره چې کوم تړونو کما چې دی نو په یو مخصوص انداز کې تصوف و، نو هغه د هغه په ذات کې او د هغه په شاعرۍ که چې موږ وګورو چې شاعري کمه ده، نو یو وجه دا هم ده چې هغه ډیر زیات په معیار باندې ډیر یقین ساته د مقدار په مقابله کې. بیا دا ده چې د هغه شاعري چې کله موږ لولو نو موږ ګورو چې د هغه په شاعرۍ باندې د ټولو نه غټه موضوع خو رومان دی، او هغه رومان چې هغه د هغه د ذات نه راوتی دی، د هغه د ذات نه چاپیره چورلی، او د هغه جمال پرستی او د هغه حسن پرستی پکې هم شامله ده، خو هغه جمال د هغه د ذات نه چاپیره چورلی خو هر سړی خپل غنی. هغه څنګه چې انور علی جان صاحب وایي کنه، ما د غم کیسه کوله اوجره ټوله جړېدله، دا زما د غم کیسه وه خو هر چا خپل غنله. نو داسې د تسکین په شاعرۍ کې چې دی نو ماروخانو ته خپل ځان ښکاري. خلیل جبران وایي کنه چې ماروخان په شاعر ځکه مین وي چې هغه وګوري چې شاعر خو زمونږ هغه احساسات او هغه جذبات چې زمانه مونږ ته د هغې د وینا اجازت نه راکوي هغه هغه خوندي کړي دي. نو داسې وه چې د شاعر په حیثیت چې دی نو هغه رومان پروره شاعر و، خو د رومانیت سره سره د هغه په شاعرۍ کې داسې نه چې ګنې د هغه دواړه سترګې پټې وي، د رومان سترګې لږه زیاته بینا وه، خو دوی سره سره د هغه په شاعرۍ کې تفکر هم شته. د کائنات چې کوم تکون دی، یعنی خالق مخلوق او تخلیق، د دې په حواله باندې په شاعرۍ کې په رومان رومان کې کې ډېر ښه ښه سوالونه راوچت کړي دي. د دې نه علاوه د دې ملک کې چې کوم طبقاتي لرے برے دی یا سیاسي توګه باندې چې کوم دوکې دړیکی کېږي، او څنګه چې مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې د سیاستدان په سینه کې زړه نه وي، نو په دې حواله باندې هم خال خال شاعري کړې ده. او ظاهره خبره ده چې با خبره او با زمیره او پوه سړی و، نو خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوخي کې سوي هغه ته توی شي.
مانیروال صاحب، د تسکین صاحب په ژوند د هغه د شعرونو یوازې یو کتاب چاپ شوی و، علت یې تاسو څه بولئ؟ کومه شاعري یې کړې که یې نه غوښتل چې ډېر شعرونه یې خپاره شي؟
نو تسکین صاحب یو کتاب چاپ شوی دی چې ښه خوش سارا وي، او حقیقت هم دا دی چې لکه دی د مقدار په ځای په معیار باندې یقین ساتلو، دی ډیر زیاته معیاري شاعري کړې ده. او لکه رحمان بابا خوی چې په غزل کې یو دوه بیت انتخاب وي، خو زما په خیال چې د تسکین صاحب غزلونه تاسو راوالی نو هر غزل هر شعر او هر مصره زړه راښکونکې ده. او دغه شان چې د قافیه تیکم نظام دی، نو دغه به هم ډیر زیات خیال ساته. اکثر زمونږ ملګری دغه د بحر او د وزن او هغه چې کوم نظام دی دغه خیال نه ساتي، او تسکین صاحب چې دغه ټول سیزونو ډیر زیات به خیال ساتلو. نو په دې وجه هغه کم شاعري کړې ده، خو ډیره ښه او ډیره کاره او ډیره خوږه شاعري کړې ده. او بل دار چې تاسو وایئ چې هغه نه غوښتل چې ډیر شعرونه خبره کې، خو د هغې حقیقت هم دا دی چې هغه زما په خیال په دې خپل ټول ژوند کې به دریو څلورو مشاعرو لبتلی نه بدلو، بس بانه به کول او ځان له به خوشحاله یو وړخته به ناستو چې ده لکه مونږ ډیر زیات چې ته په منتونو په زور زیاتی باندې داسې درو څلورو مشاعرو ته به بوتلې، او هغې کې به هم تنګېده د مایک او د نوم او د د د ریډیو د ټی وی د ویډیو د دې سیزن بیخي هغه شوق نه لره، بس ځان له خپل د ملنګ غانه غوند ژوند به تیرو پاګه کې خوشاله د نوم او د نمایش شو د دې سیزن نه بالکل مبرراو.
یوسف زای صاحب ارواحات تسکین مانیروال هم غزل لیکله یو هم نظم شاعری ته په کتو تسکین صاحب په کوم قالب کې ډیر کامیاب دی؟
د هغه غزل چې نو په ساده پیرایه کې یعنی تشبیهات او استعارات او په ځای باندې پای کې د جذبې چې کوم لطافت ته او تړموال دی، او تړموالی کې چې کوم بیا شدت ته یعنی په څنګه چې په سادهګۍ کې پرکاری وي، نو دا سیداغه په شاعرۍ کې دی لکه څنګه چې وایي کنه چې ډېر مشهور غزل دی چې یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده، کیسه د مینې و بس خپل انجام ته ورسېده، او چې د منونو خاور لاندې شم نو به وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېده، او ګناهګار دواړه د مینې په ګناه کې اشنا سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده. د دې سره سره ځان باره کې هم وایي وعده نو کړي خو او دام وایي چې شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم، یعنی تخلیق کړی دی او دا هغه بچی دی. دا هغه زما خپل نظر دا دی چې هغه کوم نظمونه لیکلي دي، خصوصا پشپونکي چې هغه کوم نظم لیکلی دی هغه یو شاهکار نظم دی چې مونږ یې د مغرب د رومانوي شاعرانو یعنی د شیلې او د دې د کچ نظم ورته ویلی شو، او په هغه کې د یو ډېر ښځ نظم ګو استعداد موجود و، خو د هغه خپل میلان او رجحان چې دی نو غزل طرف ته، او په زما خیال دی چې په رومان کې د تفکر چې کوم دغه قلم هغه لګولی دی ځای په ځای لاشعوري توګه باندې، نو پای کې شاید یو وجه دا وم چې یو هغه د اردو ادب هم ډېره مطالعه لرله، د دنیا د ادبیاتو باندې هم نظر، او د پښتو کلاسیک کې خصوصا په خصوصي توګه باندې د عبدالحمید مومند او د علی خان بابا نه ډېر زیات متاثر، او دای دیوانونه وتل داسې لکه سم زبانی یادو، او ای سره ډېر هغه روحاني عقیدت و، بنیادی طور سره هغه لوی تخلیق کار و، نو چې په کوم جانر کې هم اظهار کړی دی نو هغه ډېر زیات ښه کړی دی، او دا سیده چې پاک یو ډېر ساهو فنکار دا په سینه کې موجود و.
مانیروال صاحب تاسې د یوسف صاحب خبرې واورېدې، خو که تاسې راته ووایي چې تسکین صاحب د غزل شاعر ګڼي کده نظم؟
بالکل په دې کې شک نشته چې تسکین صاحب د غزل شاعر، نزدې نزدې ټول غزلونه لیکلي دي، داسې یو څو نظمونه لیکلي دي، او کتات هم لیکلي دي، سندرې هم پکې داسې لیکلي دي، خو مجموعی توګه باندې مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویلی شو، او د دې تر څنګ چې کله کله پکې د خولې خوند د بدلولو لپاره نظمونه هم لیکلي دي، داسې وخت په وخت پکې کتات هم لیکلي دي، سندرې پکې هم لیکلي دي، هغه سندرغاړو ډېر ویلي هم دي، نو بنیادی طور مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویل شو.
مننه یوسف صاحب. تسکین صاحب په لنډ بهر کې هم ډېر شعرونه لیکلي دي، که د همدې شعرونو په اړه یې راته ووایئ چې په دې لنډو بهرونو کې څومره د شعر ناز ساتلی؟
د تسکین د لنډ بهر نظم غزلې چې دي نو هغې نه دا پته لګي چې لکه څنګه په ټپه کې په کوزه کې خلکو سمندر بند کړی دی، او خصوصا میرمنو، نو داسې دغه د لنډ بهر په غزلو کې چې کوم دی نو اکه خپل موضوع هماغه رومان دی، ما تاسو ته ووایي چې لکه رومان او فطرت جمال یعنی ښایست، او د دې سره سره د فکری حواله باندې سوالونه راوچتول، د کائناتي ته کون په حواله بیا په دې باندې ځان مطمئن کول، د خپل قلب سلیم په بنیاد باندې چې د خدای ذات سره یو تړون، یو خاص قسم درویشی او معرفت هغه پکې هم لګ لخکاری، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو مستی، او هغه مستی هم په خپل مخصوص تړم انداز کې.
مننه مانیروال صاحب. تسکین صاحب له ژوند سره مخه وکړه، خو آیا له مرګ وروسته یې خپلوانو او ملګرو ستابیانې ولیده چې د هغه ناچاپه شاعري هم چاپ کړي؟
بالکل، هغوی کورنۍ چې هم ده علمي او کورنۍ ده درس و تدریس سره وابسته دي، د داسې شاعر ادیب خو پکې نشته ره، خو دا ده چې په دې خبرو پوهېږي که نه. بیا دا ده چې کوم ملګري دي، لکه زمونږ چې یو عزیز مانیروال شو، زه شومه بس مونږ سره یو ځای اوسو، یو بل سره نږدې نږدې کورونه دي، محلي دي، که خیر بالکل دکه چې کوم ناچاپه آثار دي نو هغه به راغونډو او هغې له یو ترتیب ورکوو، هغه به د تسکین مانیروال مینوالو ته په کتابي بڼه که خیری او ورسوو.
مننه یوسف صاحب. کله چې ارواښاد تسکین مانیروال خاورو ته وسپارل شو، تاسې په قبر وینا وکړه، د هغه په اړه مو هلته څه وویل؟
ما چې کومې خبرې وکړې نو ما دا وویل چې یاره نن په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کېښوده نو دا صرف یو سړی نه دی، بلکې دا مونږ دې خاوره کې مونږ مینه دفن کړه، په دې کې مونږ کاموالی دفن کړه، په دې کې مونږ محبت او صداقت دفن کړ، په دې کې مونږ جرأت دفن کړ، او دا خاوره چې دا نو دې کې کتابخانه مونږ کې خو ده، د خپل کلاسیک یو حافظ هم کې خو ده پکې. بیا ما دا وی چې را د جاهلیت د دور باره کې ویل شي چې یو ځلې آقا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته چا د دور جاهلیت د یو شاعر داسې شعر واورو چې پای کې د مهنت په عظمت باندې خبره شو وا، نو سرکار دو عالم دا خای زهر ک چکاش چې دا شاعر سره زم ملاو شم. نو ما دا وی چې کچری نبی علیہ السلام په روحانی توګه خو ژوندې دي، خو کچری هغه په جسمانی توګه باندې هم اوس ژوندې وي، او دا د شپونکی باندې چې کم نظم لیکل دي تسکین مانیروال، او پای کې چې د شپونکی کم عظمت او صداقت او دا غس تړیا او دا غزیار چې دی پای کې څنګه پاکستان داس کې راخکلې د کوم نقشه، بلکې په لفظونو کې چې کوم تصویر جوړ کړی دی، نو ما شاید چاکا دا خواهش ظاهر کړی چې زه تسکین مانیروال سره ملاویږم، خو ما داسې ممکن نه ده. نو تسکین مانیروال د هغه غېږ له لاړو، د آکا غېږ له لاړو، ځکه چې هغه سره هغه ډېره غیر معمولي مینه کوله. په تسکین کې چې کوم دن نه تصوف و توحید و خدا ترسی وه، نو ما هغه هم مونږ ته معلومه وه. ما دا وی چې یاره تسکین مانیروال خپل کام سره ولاړو، صداقت سره ولاړو، هغه کې به انساني خامۍ هم وي، په انسانانو کې خامۍ وي، خو د هغه د ذات خوبۍ دومره ډېرې وي چې هغه خوبۍ چې دی نو موږ له ستایل هم پکار دي، او ځوانانو ته هغې کې د ځوانانو لپاره یو مثال هم موجود دی، د مینې محبت د خدا ترسی او د خدای پاک سره د روحاني تړون. نو په دغه حواله باندې ما زیاتې خبرې وکړې، او اخیر کې مې دغه شعر وی چې یاره د هغه د ساحورو د خدای سره د تړون جذبه او جذبات که چرې شیخ ته معلوم شوی وي، نو هغه شیخ ته به تسکین دا ویلی و چې تر دامنی پی شیخ ماری نه جایو، دامن نه چوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. عبدالهادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي. ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړې او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي. عبدالهادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دری څخه پښتو ته ژباړلی. دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي، لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دری ژبه خپور شوی و. دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی، پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري. عبدالهادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دری څخه پښتو ته ژباړلي، او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي. موږ د ښاغلي مجروح د تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه مجروح صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه، یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسې مجبور کړی چې راویژ باړی؟
مننه هیواد صاحب، ټولو اوریدونکو تاسو او مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې. د کتاب جذابیت، جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم. کچا ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلې دي چې زه پښتو ته وژباړم، خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ، زموږ په سیاسي ژوند، زموږ په سیاسي برخلیک پورې جوهري اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و. تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت رحمان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق، په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه په خپل لمن کې راخستي دي.
مننه. ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي، د دغو یادښتونو په اړه که راته ووایي چې څومره کار پې شوی، ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي.
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه. علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشتو، هغه مهال یې د سند د لرغونپېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه. بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه. بیا په نون سودرونوي کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن، د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر رسول. دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل. په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي، د علامه حبیبي دوهم زوی، هغه پېښور ته راغلی. بیا دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغسې چې څنګه یادښتونه وه همهغسې چاپ شوی دی. د هغه یادښتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پرېکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي، هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي. نو که راته ووایي چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پرېکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلې دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوی دی. د دې سپړنې د لارو شانتیا د پاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخیستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه شوي دي، هغه تړونونه یې هم ورسره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، افغان سیاستوالو سره شوي دي. یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکېلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه خرا اخیستل سوی دی کومې چې په موږ پورې اړه لري. د بیلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی د کتاب په لومړیو صفو کې، دا کې بعضې هغه شان راخیستل سوی دی چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخې راخیستل سوی دي هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخیستل سوي. او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوي دي، هغه لیکونه پکې شي دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو او افغان سیاستوالو منسوی دی. او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل شوی دی.
مننه. مجرو صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ویل ولې او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونه مخکې موضوعات دي،
خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراری مسائل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول، هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخله تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به یې شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړو. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړو. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکېلګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، هماغه تجربه تکرارېږي، هماغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکي ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر شوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډیر اړین بولم.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپل یوه نظم کې د هغو نجونو د زړه کیسه راته کوي چې ښوونځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کرکی یزړ گیا ته پوهیږي، مودکیږي نړۍ دل می د هیلو دنګ پرچونا، خاورې می دی کل امیدونا، مستانه احساس می شنل خوڑ شوی، حدیره یم دننا، خایستونه ارزختونه می بایللی. د خزان کڑکی که ناست د پیکی گل می رژیگی، د ٹکری پیچکه می نیمه د خوڑلی، پا جڑا می دی رانچل استرگوڑی، گلابی شند می تور پترینی ولی، شوم د منی ژیړ پانا، د لمنې سپین پاولی می زنگ وهلی، تر و اوښکو می ټټر را شړولی، مړوندو کې می پنګړې دي ګونګې شوي، د نغمو مهینې غاړې چارې بلی، سندربولې مرغکۍ دي پورې شوي، ماشومانې ترانې یې وروژلې. توبه خدایه مسلمانو، څه کافرې کانې کړي، دروازې د ښوونځیو دي تړلې، د جنت په سپینه لارې دوزخونه دي کرلي. خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، یا د جهل یا د جبر په وهمو کې شمه ورکه، کاغذي وي که چړې وي که دوزخ وي که لمبې وي، تر رڼا ځان رسومه، زما عشق مقدسه زه تر تا زان رسوما، ته باور را باندې وکړه او تاو دلا سن را کړه، یو ورځ به من ری گوتې رڼا در تړالی کړي، یو ورځ به من ری گوتې رنا در تڈالی کڑی دا لمن د مریم بمے ایسا در تڈالی کڑی دا لمن د مریم بمے ایسا در تڈالی کڑی
سہی